په افغانستان کې د سهار 8 بجې سوې د ازادي رادیو بل خبرونه پیل سو چې 219 پروګرامونه پکې ځای سی وي نیمه نړۍ او درسي ساعت نن دوشنبه ده د وریا حمل میاشتې 10 د مارچ 28 ځینی راپورونه هم خبرو او ری چې د بشري حقوقو د څار سازمان یې به چارواکي پر طالبانو د زیاتو فشارونو غوښتنه کړې ده پیل له خبرونه کیږي افغانستان له پاکستان څخه د دریو شل اورام سابقو تاریخي لوبلړۍ وګټله پاکستان په دویمه لوبه کې تیر شپه د 131 منډو هدف ټاکلی و چې افغان لوبډلې د لوبې په وروستي اور کې د دریو وکټو په سوځېدو سره دا هدف پوره کړ دا لومړی وار دی چې دواړه هیوادونه د نړیوالو شل اوره سیالیو لوبلړۍ کوي افغانستان په لومړۍ لوبه کې هم پاکستان ته په شپږ وکټو ماتې ورکړې وه دواړه هیوادونه به د دې لوبلړۍ درېیمه سیالي نن شپه ترسره کړي د افغانستان د بیا رغونې پر چارو د امریکا د څار اداره یا سیګار وایي د امریکا متحد ایالتونه تر اوسه له افغانستان سره د بشري مرستو تر ټولو لوی بسپنه ورکوونکی پاتې سوی سیګار پرون په څو ټویټونو کې ویلي د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې یا اوچا د شمیرو له مخې په تیر 2022 کال کې له افغانستان سره د بشري مرستو د پروګرامونو په برخه کې 3 میلیارد او 40 میلیون ډالرو او وړم 2021 کال کې هم د 2 میلیارد او 142 میلیون ډالرو مرسته شوې ده د سیګار په خبره متحد ایالتونه په دوړو کلونو کې لوی مرستندوی پاتې سوی تیر کال یې 640 میلیون او وړم کال یې 440 میلیون ډالر مرسته کړې ده ملګری ملتونه خبرداری ورکوي چې که له افغانستان سره بسپنه کمه سي په دې هیواد کې به لوږه پراخه سي ملګری ملتونه پرون یکشنبه په یو ټویټ کې ویلي چې د مرستو د کمیدو په نتیجه کې روانه میلادي میاشت افغانستان کې لږ تر لږه له 4 میلیون وګړو سره د ژوند ژغورنې مرستې کمی سوي دي د خوړو نړیوال پروګرام تیره اونۍ خبرداری ورکړې و چې د نړیوالو د بشري مرستو د نه دوام په صورت کې به په دې هیواد کې لوږه ډیره پراخه سي افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام ویاند وحید الله امانی ازادي رادیو ته ویلي چې پروګرامي په پم کې لري په اپریل میاشت کې 14 میلیون کسانو ته د خوراکي توکو مرستې ورسوي خو که نوې مالی سرچینې په واکه ور نه کړل سي یوازې به 4 میلیون کسانو ته مرستې ورسوي د پروګرام ویلي چې 93 میلیون امریکایي ډالرو ته اړتیا لري د مسکو د هغو پلانونو په وړاندې چې په بیلاروس کې تاکتیکي اټومي وسلې ځای پر ځای کوي د نړیوالو خبرګونونو دوام لري کیف دغه پلان غندلی او د ملګرو ملتونو امنیت شورا د وی بیړنۍ غونډې د جوړېدو ترڅنګ لنړیوالې ټولنې غوښتي چې د مسکو لخوا له دغه وسلو د احتمالي کارولو د مخنیوي لپاره دي پریکنده اقدامات وکړي ناتو پر پوتین د هغه څه په خاطر چې هغه د اټومي وسلو په اړه خطرناک او غیر مسؤلانه ویناوي بللي انتقاد وکړ او جرمنی بیا د دغه اقدام د غندنې ترڅنګ ویلي چې د اروپایي ټولنې ته د اټومي وسلو د ورنږدې کولو لپاره یو اقدام دی د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بورل په یو ټویټ کې ویلي چې بیلاروس په خپله خاوره کې د روسیې د اټومي وسلو له ځای پر ځای کولو سره د اروپا امنیت ته غیر مسؤلانه ګواښ زیاتوي خو سپینې ماڼۍ ویلي هیڅ داسې نښه نه دي لیدلې چې روسیه دې د اټومي وسلې کارولو ته چمتووالی ولري د روسیې د تاس خبری اژانس د راپور له مخې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي چې په بیلاروس کې د اټومي تاکتیکي وسلو ځای پر ځای کول د اټومي وسلو د پراختیا له اوسنیو تړونونو څخه سرغړونه نه ده هغه ویلي چې متحد ایالاتونو دا کار کلونه کلونه د خپلو متحدانو په قلم روونو کې کړی او روسیې او بیلاروس هم اوس موافقه کړې چې دغه کار به ترسره کوي وروسته له هغې چې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو د خپلې کابینې دفاع وزیر یوآف ګالنت له دندې لرې کړ په تلابیب کې د پارېدلو خلکو اعتراضونه پیل سول د تلویزیونونو د راپورونو له مخې په لسګونو زره کسان د نتانیاهو د پریکړې د غندلو لپاره په دې لوی ساحلي ښار کې راټول سول د راپورونو له مخې په بیت المقدس کې بیا پارېدلو اعتراض کوونکو د نتانیاهو کور ته څیرمه یو سړک بند کړ دا معلومه نه ده چې په هغه وخت کې 23 کلن صدر اعظم په کور کې وو کنه خو د هغه ګاونډیانو د خپل هیواد شین او سپین رنګه ملي بیرغ راپاوه او د جنوبي کوریا پاوز نن دوشنبه ویلي شمالي کوریا له خپلو ختیځو سواحلو دوه بالستیک توغندي ویشتلی دي د جنوبي کوریا لوی درستیز ویلي دغه توغندي د هوانګا ولایت پر لوري وشتل سوي او 300 کیلومتره مزل یې کړی دی. د جاپان د حکومت د معلوماتو له مخې داسې ښکاري چې دغه توغندي د جاپان له انحصاري اقتصادي سیمې بهر لګېدلې دي. د جنوبي کوریا پوځ دغه اقدام په کلکه غندلی او هغه یې د ملګرو ملتونو له پرېکړې لیکونو سرغړونه بللې ده. ورځو د خبري راپورونو برخې ته د بشري حقوقو د څار سازمان د شوزو د برخې یو مسؤل وایي نړیوالې ټولنې ته په کار ده چې پر طالبانو د عملی اقداماتو له لارې فشارونه زیات کړي. په عین حال کې په کابل کې پرون یو شمیر معترضو ښځو او نجونو په یوه اعتراضیه لاریون کې د خپلو حقونو لپاره ژغ اوچت کړ. نور تفصیل په دې راپور کې.
د بشري حقوقو د څار سازمان د ښځو د چارو یو مسؤل وایي پر ښځو او نجونو د طالبانو لخوا د سختو محدودیتونو د لرې کولو لپاره د طالبانو ضد کوټلو اقداماتو ته اړتیا ده. د دې سازمان د ښځو د برخې مرستیال هیدر بار تیر ماښام ازادي راډیو ته په یوه لیکلي پیغام کې وویل نړیوالې ټولنې ته پکار ده چې د ځینو اقداماتو لکه د طالبانو پر سفر د بندیزونو له لارې پر هغوی فشارونه زیات کړي او هم د جنسیتي اپارټاید لپاره د قانوني او ډیپلوماتیکو پایلو یو میکانیزم رامنځته کړي. د بشري حقوقو د څار ډلې د ښځو د څانګې دغه مسؤله پر طالبانو د نړیوالې ټولنې لخوا د زیاتو فشارونو خبره داسې مهال کوي چې پرون یکشنبې په کابل کې یو شمېر ښځې او نجونې د خپلو زده کړو او کار د حقونو لپاره واټونو ته راووتې او د زده کړې کار او ازادي شعارونه یې ورکول. د راپورونو له مخې د ښځو د سیاسي مشارکت شبکې لخوا تنظیم شوې د دغه اعتراضیه لاریون د ګډونوالو شمېر له شلو زیاتو. د یو شمېر معترضینو په وینا دغه لاریون د کابل له پولې سرخ سیمې پیل شوی خو تر خپل منزله چې د آصف مایل د نجونو د ښوونځي مخه ټاکل شوې وه ونه رسېد او د طالبانو د وسلوالو لخوا په تاوتریخوالي پای ته ورسېد. معترضو ښځو همدارنګه ادا کړې چې درې معترضانې رقیه سایی ملالۍ هاشمي او فاطمه محمدي د طالبانو لخوا نیول شوي خو د طالبانو ویندویانو تر اوسه د دغې ادا په اړه څه نه دي ویلي. له دې مخکې هم طالبانو په ډیرو دغسې مواردو کې چوپتیا غوره کړې ده. د بشري حقوقو د څار سازمان د ښځو د برخې مرستیال هیدر بار وایي اوس د دې وخت را رسېدلی چې نور جادویي ډوله فکر چې ډیپلوماتان له څو میاشتو راهیسې هیله منو چې په نرمه به طالبان قانع کړي چې د ښځو او نجونو حقونو ته درناوی وکړي پای ته ورسېږي. له دې سره سره چې د طالبانو مسؤولو چارواکو په دې اړه چې د نوي ښوونیز کال له پیلېدو سره به آیا ټول نجونې پرېږدي چې بیرته ښوونځیو ته لاړې شي هیڅ هم نه وویل خو یو شمېر نجونې بیا هم په دې هیله ښوونځیو ته لاړې چې ګوندې طالبان به یې پرېږدي چې خپلو ټولګیو ته لاړې شي خو نیمه خوا بیرته خپلو کورونو ته ستنې شوې. د طالبانو لخوا د دوم پرلپسې کال لپاره له شپږم ټولګي پورته پر نجونو د زده کړې د بندیز په وړاندې نړیوالو بیا هم تند غبرګونونه ښکاره کړل. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې وویل چې دا اقدام د میلیونونو نجونو خوبونه او هیلې په اوبو لاهو کوي او هم افغانستان له نورې بېوزلۍ او زیانونو سره مخامخوي. خو پر ښځو او نجونو د طالبانو لخوا د سختو محدودیتونو په وړاندې یو اقدام چې یو شمېر لوري جدي اقدام بولي هغه د مارچ د 8 د ښځو د نړیوالې ورځې په درشل کې د اروپایي ټولنې هغه اقدام و چې د طالبانو پر دو چارواکو د لوړو زده کړو پر سرپرست وزیر ندا محمد ندیم او د امر بالمعروف او نهی عن المنکر پر سرپرست وزیر محمد خالد حنفی ولګول. د دغه بندیز له مخې به دوی ته د سفر لپاره ویزې نه ورکول کیږي او که په دې ټولنه کې شتمنی لري هغه به کنګل کیږي. لکه چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي نجونې او ښځې له منځنیو ثانوي او لوړو زده کړو منع کړي او همدارنګه یې په غیر دولتي مؤسسو کې پر ښځو د کار کولو پر بندیز سربیره په هغوی له محرم پرته له کوره بهر پارکونو او نورو تفریح ځایونو او حمامونو ته پر سفر هم بندیز لګولی دی.
تاسی ازادي رادیو ته غوږ یست. د کابل ښار یو شمېر خیاطان وایي د تیرو کلونو پرتله په سږنۍ روژه کې د دوی کارونه بې خونده سوي دي. دوی وایي په تیرو کلونو کې به د روژې له پایله دوی نور کارونه نه اخیستل خو سږکال محدود شمیر کسانو د کالو جوړولو فرمایش ورکړی. دوی د دې دلیل د خلکو بد اقتصادي وضعیت بولي. نرګس مومند حسنزی په دې اړه راپور لري.
د معروف شل کاله وشول چې د کابل په کارت پروان سیمه کې د نارینه و د جامو ګنډلو یا خیاطۍ دکان لري. دی وایي په خوای د روژې په میاشت کې کارونه ډیر ښه و. روژه کې به دوی آن پوره میاشت کور ته نه تلل او شپه او ورځ به یې دکان کې جامې ګنډلې. خو په خبره یې سږ روژه کې کار ډیر سوړ دی. د ازادي راډیو ته په خبرو کې وویل
موږ د کاروبار ډیر کش درلود، نو بالخصوص د موږ اخترو کې او نوروز کې دومره به د موږ کارونه زیات و چې د اختر شپه ورځو کې یوه میاشت یوه نیمه میاشت به موږ بیخي کور ته نه راتللو، دوکان کې کار کول. د هغه وخت نه چې د موږ نوی حکومت راغلی ده، د حکومت سره د موږ کاروبار ډیر ضعیفه سوی ده. موږ اته خپل دوکان کراوې نه سو پوره کولی. بل د برق موږ پسې راځي، مالیات راځي موږ پسې، جواز راځي موږ پسې، امر د فعالیت راځي موږ پسې. موږ دغه مصارف نه سو پوره کولی. چیرته پاتې شو چې موږ خپل ځان لپاره ګټه پاتې شي یا موږ خپل فامیل پکې وچلوو.
نه دېرش کلن ضیاءالله بیا د کابل په کارتیناو سیمه کې د ښځو او ماشومانو د جامو ګنډلو دوکان لري. دی وایي پخوای د روژې په میاشته کې کارونه ډیر ښه وو. روژې ته به چې لس ورځې پاتې وي نور به یې د خلکو لخوا د جامو ګنډلو فرمایشونه بس کړل. خو په خبره یې سږ روژه کې کار ډیر سوړ دی. دی وایي
اوس کارونه بیخی ډیر ضعیفه سوی دی. مخکې به دا وختو کې سی وو د روزې، دا وخت روزې کې به موږ د اختر دپاره بیخي لس ورځې روزې ته پاسې موږ کار نه اخیستل. اوس نن کارونه بیخي نشته، کومه جوړه موړه که راسي موږ اوس باور که سي بیخي حتی بیخي کرایه دوکان اوس نسو پوره کولی.
د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي هم وایي نه پخوانی زړه ور پاتې دی او نه اقتصاد چې اختر لپاره ځانونه او یا هم خپلو ماشومانو ته جوړې جوړې کړي. وایي دا وایي پخوای دنده درلوده او په شوق به ځان او لورګانو ته اخترونو کې جامې جوړولې. خو په خبرې اوس هغه پخوانی وضعیت نه دی پاتې.
یعنی عید میامد، رمضان
اختر یا روژه به چې راتله چمتو علی به مو ورته نیوه. اوس نه خوشحالي نه آمادګي شته، ځکه اقتصاد مو خراب دی. اقتصاد مو صفر ته رسېدلی. نو پخوا به مو کالي مخکې نه مخکې خیاط ته ور وړل، ځکه وروسته به خیاط نه اخیستل. خو اوس هېڅ هم نشته، بېکاره بېروزګاره کور کې ناست یو. هر څه مونږ باندې بند شوي،
چې سرما بند شده.
د کابل بل اوسیدونکی رشاد هم ورته خبر کوي
روژې ته به م تیاری نیو، وروسته له روژې به مو اختر تیاری نیو، کالي به مو کول. نو اوس فعلا اقتصاد مې ډېر زیات خرابه سوی ده. زه نشم کولی اختر لپاره تیاری ونیسم، کالي یا هم کومبل خالي وکړم. کالي خو لرې خبر ده، تا د خپل د خوراک لپاره هم په ستونزه کې ګیر یم.
د یادونه دي چې په افغانستان کې د طالبانو په بیا ځلې واکمنېدو سره ډېرو خلکو خپلې دندې له لاسه ورکړې. بیکاري او بیروزګاري ورځ تر بل لمن غوړوي. خلک ان خپل د خوړو ډوډۍ هم په ډېر سختۍ لاسته راوړي. د ملګرو ملتونو د همغږۍ دفتر او چا د راپور په بنسټ په افغانستان کې اوس مهال 28.3 میلیونه خلک بشري مرستو ته اړتیا لري. او چا ویلي د طالبانو په بیا ځلې واکمنېدو سره د بهرنیو مرستو د کمېدو او اقتصادي ناورین له امله په دغه هېواد کې بېوزلي پراخه شوې ده.
رینجل په شونځي کې د اول سین سنیولې تر دولسمه پورې مدیره، سرمالیما، مالیمانې، خاله ټول شي سی وي.
لیا ورخاله د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې چې ورځ په ورځ د ښځو حقونه تر پښو لاندې کېږي، حال دا چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر تنوری وای موږ مشکل لري. نارینه والی زموږ ښځه معاینه کوي، اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو.
نیما نړۍ
سر دمیان خلیم را بندو لگولی.
امریکا کمپنی تا زده مال تر لیگم. من پا سلور سلویخت ملکو که کار کهو.
پس و جارم دم اشمان سر پا زکنان آزم نور. ده جون خوزه پا دامر خوشحاله.
ده افغان خوزه ده پرمختگون و اوستونزو هنداره.
درن دوستانو سلمونه میومنی.
وخت نوبت نه دی رسیدلې. بیرو با چیل مچیل وی نرو خزی سره یو ځوی ځین وخت شوی چې د ډېر انتظار لسه په خاورو کې نور ناست یو. با جو چې ویلې مې دي چې زما سره مې ماشوم دی، زه په کور کې څوک نه لرم. رمضان سره اوسته دی د پیسې ما تر کې بیا ما سره مرسته نه کړی.
د کابل اوسنکه حسنا وای چې د جمهوریت سقوط وروسته په خپل پیسو پسې چې په بانک ساتلې وې سرګردانه ستړيستومانه وګیتګي ل واړه ماشوم سره ورځ تر بیګا د بانک دروازه کې پلیکه کې ولاړوي. د افغانستان د بانکداري نظام د افغان ملي بانک له پرانستلو سره سم په 1412 هجري لمریز کال کې په کار پیل وکړ. د افغانستان بانک له تاسیس څخه مخکې افغان ملي بانک د دولتي بانکداري چارې پر مخ وړلې. وروسته وروسته بیا خصوصي بانکونه رامنځته شول چې پکې خلکو د سپما، جاري او میادي حسابونه پرانستل. په دې بانکونو کې پر نارینه او سربېره مېرمنو هم حسابونه خلاص کړل. ځینو یوازې خپلې پیسې پکې ساتلې، یو شمېر نورو د پیسو لیږد رالیږد د خپلې سوداګرۍ لپاره له همدې لارې څخه کاوه، او په رسمي او غیر رسمي ادارو کې د کارکونکو مېرمنو ماشونه هم په دې بانکونو کې ساتل کېدل. کله چې د 2021 کال د اګست په 15 نیټه جمهوریت سقوط وکړ او طالبان د دوهم ځل لپاره بیا واک ته ورسېدل، د افغانانو د ژوند نورو چارو سره بانکي سیستم هم ګډوډ شو. په پایل کې بانکونه بیخي بند شول. لکه مودې وروسته اعلان وشو چې دیونه به 20,000 افغانۍ یا هم 200 ډالر ورکوي، بیا 400 ډالر شول، بیرته 200 شول. هغه هم په داسې طریقه چې ورځ مخکې به نوبت نیول کیږي، بیا به ملازان د پیسو اخیستونکي ورزي او د خپلو پیسو د اخیستلو لپاره به پلیکه کې دریږي. د کابل اوسنګي حسنا وایي چې د سپما لپاره خپل پیسې په بانک کې ساتلې، خو کله چې طالبان واک ته ورسېدل او د بانکونو سیستم ګډوډ شو، دا بیرته خپل پیسې نشي اخیستلی.
د جمهوریت نو وروسته یو ورځ هم خپل پیسې په سمته غا د بانک څخه نه دی اخیستي. همشه چې موږ مراجعه کړی، موږ د ویل شي ودی شي سبا وختي تاسو راشي کارتونه په نوبت کې نه دغه نو وروسته تاسو پیسې اخیستل شي. بیا موږ سبا ملازان سره تللی، موږ ته په وخت نوبت نه دی رسیدلی. بیرو با چیز مټیل وین نه راخذي سره یو ځوی ځین وخت شو چې د ډیر انتظار لاس په خاورو کې نور ناست یو. او بل زمشه تو ورتللی زمو سره ماشوم په کې به جو چې ویلې مې دي چې زمو سره مې ماشوم دی ز په کور کې څوک نه لر رمضان سره راوستی دی، دغه پیسې ما ته راکړې، بیا یې ما سره مرسته نه ده کړې. او بله موضوع دا چې په اوله کې محدودیت 200 ډالر و، بیا وروسته 400 شو، اوس بیرته 200 ډالر شوی دی. نو په هفته کې یو بار په دغسې بیرو بار چل مچل کې موضوع، او بیا وروسته هر هفته که چې موږ داسې ځو خو موږ ډېر په تکلیف کېږو. او بعضې وخت بانک یو شرط ایږدي چې په دې شر باندې موږ تاسو ته پیسې درکوو چې زړې دي. نو موږ ورته وایو چې زړې پیسې په بازار کې خپله موږ نه څوک نه اخلي، وایي موږ ته همدغه راغلي دي، که دغه اخلی هغه دي، که نه اخلي پیسې نشته. نو موږ مجبور یو چې پیسو ته هم ضرورت وي هغه پیسې واخلو. بیا دغسې وخت شوی دی چې موږ هغه پیسې بازار کې موږ نه یا چند اخیستي، بیا هم چې سره فایده وړي دي 50 افغانۍ موږ نه 10 روپۍ اخلي. بیا بیرته چې بانک ته هم شکایت کړی، بانک منکر شوی چې نه دا پیسې موږ نه دي درکړي.
د لوګر ولایت اوسیدونکو چې نغواړي نوم په خبرونه کې یاد شي ورته ستونزې لري، وایي د نظام په بدلون سره په بانک کې د خپلو پیسو واک له لاسه ورکړ.
ګر دا ورځ یې ماشين ته ناشته خیاطي به ګندل وکړي، له سخت طریقو نه به چې په ځان ډېر فشار راوړي پیسې راوړي. او اوس خود خزل لپاره به خې زمينه سخت ده چې په څومره سختۍ سره پیسې لاسته راځي. اوسنۍ رژیم حاکم سو په افغانستان باندې بانکونو سیستم کې ستونزې رامنځته شوې. خلک خپل پیسې نشي وستلای. هغه پیسې چې خزو په کلونو کلونو په ډیر زحمت سره پیدا کړې وي او په بانکونو کې اچولې وي هغه نشي راخستلای. خلک دغه دوه ژمی په ډیر سختۍ سره تیر کړې، مرزیان په خلکو باندې راغلل، پیسې بدې وي په بانک کې راخستای نشي. نو دغه تجربه ما خپل هم شخصا کړې ده چې ما پیسې په بانک کیدی او زینش مرخصله. کله چې غوړم چې پیسې هو باسم باید انتظار او باسم چې هغه وخت پرسی، یعنی د پاتن کې چې پیسې پکاري خپل پیسې ته بسړای لاسرسای نه لري خپل پیسې باندې سرخصته.
په بانکونو کې د پیسو بندي د لو سوداګری مېرمنې هم لګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. سید غزنیواله وایي چې ټول کار په بانک کې د پیسو په لیک را لیک مخکېتلو، خو لکه چې د پیسو په اخیستلو محدودیت ولګېده سوداګری ډېره پیکه شوه. هغه وایي د جمهوریت په وخت کې مېرمنو د غلو له ویرې هم خپلې پیسې په بانک کې ساتلې.
د جمهوریت په وخت کې مېرمنو خپل پیسې په بانک کې خو دې زکتې امنیتی ستونزې ډېرې وي، او دوی نسوي کولای خپل پیسې په کور کې وساتي. غلاوې ډېرې وي هغه وخت کې، او کومه پیسې دوی سرمایه وایا مغه سپمولې چې هغه ټول په بانک کې خوي. له بعد مغه کله چې نظام سقوط وکړ نو د دې پیسې په بانک کې پاتې شوې، کومې چې درلودې او راستلې ډېر ورته سخت شو. بانکي سیستمونه سخت شوي دي، لکه پخوا غوندې نس کولای څوک د خپل پیسې راوباسي. د سقوط نه بعد سال مانځه په وخت کې به هلته تله، خلک نوبت به یې نیوه، بیا به یې د لس له مخې نه نومونه ویله او دوی به ورتله. ښه چلند نه کېده او بې نوبتي به ډېره زیاته وه. اول به ډېرې ستونزې سهار وختي د لمانځه وخت له کور وتل دا ډېر ورته سخت وه چې دا ووځي، بیا هلته نوبت به نه ورته، بېرته به بیا کور ته راتله. او که دوی هر څومره پیسې ډېرې هلته وي، خو دوی نه سوی کولی چې له 200 نه ډېرې راوبس.
مېرمنې له کومو ستونزو سره مخ کړي؟
له پاته مرغه چې مېرمنې له ډېرو ستونزو سره مخ دي. کاري فرصتونه هم دوی ته نهسته، په هغه دولتي ادارو کې دوی لپاره ځای نهسته، او کوم مېرمنې چې دي هغوی دندې لري هغه هم روزمره نه سي تلی. یعنې په یوه میاشت کې به دوه ورځې یا درې ورځې خپل حاضري به امضا کوي او بېرته به ځي، او په معاش کې بدلون راغلی. او کوم مېرمنې چې په موساد کې دن درلودې هغه هم له لاسه ورکړي دي. نو مېرمنې اوس ټول په کور ناستې دي، له ډېر ستونزو سره مخ دي. هغه کومه پیسې چې په بانک کې دي هغه نسي راایستلی، نو په بانک کې هم دوی لپاره نوبت نه وي. او بل له یوې خوا بیکاري سي، او له بلې خوا هم د دوی پیسې چې کومې لري هغه په بانک کې سي او هغه نسي راایستلی، دا ورته ډېر ستونزمن دي.
تر کومه ځای چې موږ خبر یاستو، تاسو یو افغان سوداګر یاستی، درته وایي چې په بانک کې د پیسو بندیدلو تاسو ته څومره جنجال جوړ کړ؟
ما ته ډیر جنجال جوړ کړی، ځکه چې موږ هغه کومه آرډر چې اخلو هغه که بهر وادو کې یو غوی موږ ته پیسې رالیږي، موږ نسو کولی چې خپل پیسې په اسانتیا سره ترلاسه کړو. نو هغه هم لکه څنګه چې ما ویل له 200 نه ډیر نسو راایستلی، نو دا به موږ ورته نوبت نیسو سر وختي، او بیا هم هغه ته ورتګ دا ډیر راته ستونزمن دی. ځکه په خوا د جمهوریت په دوره کې موږ کولی سو چې پیسې ولیږو او راواخلو ډیر په اسانۍ باندې، خو اوس له بعده مرغه چې لیکل او رالیږلی ډیر سخت شوي.
سوداګري د څومره خنډ سره مخ شوه؟ ځکه پیسې خو لکه څنګه تاسو ویل په بانک کې وي.
خامخا سوداګري کې ډېرې ستونزې جوړې کړې دي. هم د بانکو ځکه چې خلکو سرمایه چې دغه ټول په بانک کې دي، او بل دا چې د پیسو لګل رالیګل ډېر سخت شوي دي. په اسانتیا سره څوک نه شي کولی خپل پیسې ترلاسه کړي. نو کله چې غواړي څوک خپل پیسې ترلاسه کړي، باید وافته کې دوی نوبت ونیسي او سهار وختي ووځي. زه خپل سې م زه یعنې سهار وختي د لمانځه په وخت زه نسم کولی بانک ته ولاړ سم او نوبت ونیسم. په کور کې هم ستونزې، او کله چې له کوره وځي په لار کې ستونزې، محرم نامحرم دا خبرې، او چې هلته بانک مخته رسېږي هغه نوبت در نسي. نو کوم پیسې چې دی هلته ایښې دي، موږ ګورو چې زیاتره مېرمنې دي هغوی اوس دندې نه لري، د خوړلو د څښلو لپاره چی نهسته، ځکه چې پیسې نور کوم عاید نه لري هغوی. هماغه پیسې چې په بانک کې دي دوی غواړي چې هغه راواخلي، بې خرڅه دي، خو هغه پیسې هم نه ورکول کېږي. نو خامخا ستونزې ډېرې دي.
له دې وروسته به خلک په تېره ښځې په بانکونو باندې باور وکړي؟
خلک ډېر په بانکو بې باور سوه، ځکه چې په تېره هم ښځې، ځکه چې د هغوی که استاد وي د هغې اوس 3000 روپۍ معاش ده. نو هغه یو دوی هفتې به ځي مخکې له دې نه چې خپل معاش واخلي، د بانک احوال به نیسي چې هغې ته نوبت رسېږي او که نه، بیا نوم په لیست کې، نو دې ته غږ کوي تر څو رسې خپل معاش واخلي. او نور د خلکو سرمایه چې دي، کومه پیسې چې دي، د هغو راایستل ډېر سخت شوي دي. خلک نس کولی په اسانتیا سره خپل پیسې ترلاسه کړي. نو اوس خلک بهتره دا ګڼي چې خپل کوم پیسې چې لري هغه په کور کې وساتي، یا هم خپل سرمایه په کار ولګوي.
په دې کار سره بانکونو څومره خپل هغه اعتماد باور چې د خلکو په منځ کې درلودل لاسه ورکړ؟
په دې کارو سره خلک په بانکو ډېر بې باوره سوه، ځکه چې بې نوبتي په بانکو کې ډېره سوې ده، او خپل پیسې نسي راایستی سامي. او بل داسې هغه د بانک کوم کارکوونکي چې دي له مراجعینو سره سم چلند نه کوي، او که ښځینه وي او هغه که کوم نارینه هلته ورځي، نو د دوی زړه ناکراره وي چې زموږ پیسې په بانک کې پاتې نه سي. او هغوی چې دي وایي چې تاسې له 200 نه ډېر حق نه لري چې دا پیسې در سره واخلي. او هغه عادي که کوم مامور که وي یا مستاد وي، دغه وزره 3000 روپۍ معاش وي، او هغه په وزره 3000 روپۍ باندې مجبور دوه هفتې سرګردانه وګرځي تر څو چې هغه ته نوبت ورسېږي او خپل معاش ترلاسه کړي. بیا وایي چې نوبت راورسېد او که ونه رسېد. نو ستونزې خامخا ډېرې دي. په دې هیله چې بانکونه هم خپل سیستمونه سره جوړ کړي، او د خلکو کومه پیسې چې پاتې دي ضرورت ورته لري هغه ورته ورسېږي.
دا چې د بانکونو لاره منځ ته کېږي،
کیدلو څخه مخکې خلکو په تیره بیا میرمنو خپلې پیسې چیرې او څه ډول ساتلې. په یو مرکه کې مدني فعاله قمر نیازی چې ډیر سروکارې له کلیوالو ښځو سره و راته وایي، د نوموړې په باور پخوانیو خلکو دومره پیسې هم نه درلودلې چې وې ساتي.
په خوا کې خزي خپره دی نارینه لا دومره پیسې نه درلودلې، او نارینه هم چې پیسې درلودلې د زیرمکول د لپاره به خزو ته ورکوله. خزي به بیا په صندوق کې ساتلې، یا به د چای او د بورې په ډبه کې به ساتلې و اشپزخانه کې، یا به چیرې یو دخل یا یو دغه به درلودله خزانه ګکه خټینه هغه کې به واچوله و به ساتله. دا ډول باندې پیسې زیرمه کېدلې. هغه وخت کې پیسې کمې وې، پیسې نه وې اصلا، نو چیرته به د زیرمه کولو نوبت راتلله، او کل لږ شانته پیسې کومو کورو کې زیرمه کېدلې. دغسې په دغسې ډول باندې په دغسې عنانوي ډول یا د مشرانو څخه چې دوی ته دغسې پاتې و، د سکه د پیدایش څخه او د پیسو د معاملو څخه چې لږ لږ شانته به زیرمه شوه، هغه به په دغه ډول باندې زیرمه کېدلې.
اغلی نیازی، بیا چې پیسې لږ را پیدا شوې، ښځو په څومره خوارۍ ګټلې؟
چې پیسې یو څه ډېرې شولې او خزي خپله په کاروبار شولې، خپله د ګټې وټې سولې، په دې سر خلاصو چې موږ هم پیسې ګټلای سو. یا په فرض مثال چرګان به وساتل، هګۍ به خرڅولې، یا به چرګان خرڅولې، یا به شیدې او مسته به خرڅوله، کوچ به خرڅو، پیروی به خرڅو، پنیر به خرڅوله، ځان ته به پیسې زیرمه کړلې، یا به خاوندان پیسې ورته ساتلو ته چور کړې و، داغه نه به لږه مګه دې خوا خوا به سره برابرې کړلې، زیرمه به کړلې. یا قرا قرا داسې کارونه، لاسی کارونه شروع سو، صنایع کارونه شروع سو، صنایع دستی چې غاړي به جوړولې، پټوان به جوړولې، داغه پیسې به اخیستلې. فرض مثال هغه به ورته هغه به ځان ته زیرمه کولې، خوان به ورته چې هغه تخپل پیسې د زکارنه لره مور باندې هر څه چې کوي ته اختیار لري. داغه د زیرمه کولو د لپاره به هم دغه صندوقونو کې ساتنه کېدله، او دا ډول خورلنو خپل په مابین کې تر بل سره به یو دبل پیسې به ساتلې، یا به مور د لور پیسې ساتلې، یا به غاڼه رانیولې، یعنی سر ضربې رانیوله چې پیسې مې بې ځایه لاړ نه شي، په تلابه بند شي، تلابه پروتي راته. او دا چې وروسته وروسته ښځې روشن فکره کېږي او مکتبونه وایي او ماشو تنخواه اخلي، معلمه سي، ډاکټره سي، قابله سي، نرسه سي، په ټولنه کې ووزي د کار دپاره، او په کورنیو کې هم کورنۍ ښځې هم په دې پوسي چې اوس خو نو زه کولی سم، زما درې خپل لورګانې مې دي، دوه مې انګورګانې دي، دوه مې د یور انګورګان دي، دوه مې د اندرور لورګان دي، دا ټول تکزه ټکر رانی سم، تار رانی سم، په دوی باندې دغه نغاړي جوړی کم، دغه غاړي چې 15 شل دانه غاړي کیږي، دا زوی سم بازار ته ارزه کم، ډیره پیسې تر لاسه کولای سم، دا پیسې مې برته ماته پیسې ګټي. دا فکرونه چې کله د خزو سره پیدا سو، د سې تجارتونه پیدا سو، نو د دې د پاره د پیسو د سپما ځای هم پیدا کیږي فورا نه دي سره برابر، چې باید دغه پیسې چې دوی سپما کوي، دغه پیسې چې دوی دغه ګټه تر لاسه کوي، دا چیرې وساتي.
تاسو بیل بیل کورونه یاد کړل چې خزو په ډیره خواري سره کول او پیسې پیدا کولې، بیا دا پیسې چیرې ساتلې؟
دا پیسې چې د دوی خپل د لاس د تڼاکې پیسې به وي، دا خپل د دوی د زیار او زحمت پیسې به وي. د دې لپاره د دوی سره به دا فکر و چې دا باید د یو محفوظ ځای کې دوی وساتي دا ګټه، ځکه چې دا دوی خپل په خولو باندې خولې توی کړې دي، زحمت یې ایستلی، زیار یې ایستلی، خپل یې ترلاسه کړي دي، نو باید د ساتلو ځای هم ورته معلومي. بیا به یو چاته یې ورکول، یو اعتباري کس ته، فرض مثال ورورې، یا یې لیوار، یا یې د کاکا زوی، یا یې وراره، یا یې زوم، فرض مثال هر رشته جار چې په کوم ځوان په کوم کاروبار به مصروف و، هغه ته به په ګټه ورکوله چې دغه ایمادوغه نه پیسې دي، ته په دغه ګټه کې واچوه، بیا به ماته زما پیسې به ایمانه ورکې نه سي، که ګټه راکوې که نه راکوې، تر ګټې دې زه تېرم چې ما په سر پیسه مقصد ورک نه سي، پیسې به مې درسره وي. بالاخره ښځو هم په دې باندې پوه سو چې بانکونه شته، او بله ټولنه کې دا هر څه مرواجه سوله. دوی هم ځان سره فکر وکړ چې ولې موږ حساب د پسنداز ونه لرو، موږ خپله باید خپل په نامه باندې د دې حق لرو. اعلانات وشو تلویزیونو کې، راډیوګانو کې، چې تاسو کولای شئ چې د حساب پسنداز ځان ته خلاص کړئ، چې تاسو خپل پیسې ځان ته زیرمه کړئ، هم ګټه ترلاسه کړئ، هم خپل پیسې درته پرتی. نو دا یو ډول خوشبینی و د شوزو د پاره، او اکثره شوزي چې لاړې خپل د وړونو څخه خپل د پلار د حق میراث واخیست، هغه هم راوړ په بانک کې تحویل کړ، چا چې په نقدی درلودل هغه هم راغله په بانک کې تحویل کړ، چا چې سره زر درلودل هغه هم خرڅ کړ، نقدی پیسې کړل، چې دلته هم په بانک کې هم ګټه راته راکړي، هم خپل پیسې را رای وړل په بانک کې واچول. خو داسې ټول خو خپل پیسې بانکونو ته ورسپارل او بانکونه د دوی د اعتماد واړو په هغه وخت کې او دقیقا مفاد هم ورته ورکول کېدل او پیسې محفوظ وي. نو یو ډول سکون دغه خزو ترلاسه کړله او خپل پیسې زیرمه کړلې په بانکونو کې.
کله چې د بانکونو په سیستم کې ګډوډي راغله، میرمنې له کومو ستونزو سره مخ کړې؟
خزی چې ورغله مراجعه وکړه خپل پیسو ته پر بانکونو باندې د حاکم نظام د خواڅ خچ کوم فشارونه وو چې پیسې باید معلوم شي چې د چا دی او څه ډول دی او څنګه دی، باید په دې ټولو پوسو. هغه خپل استخباراتي کارونه په بانکو کې شروع کړه. بانکونه هم چون خپل اعتبار هم د لاس ور کړی وو او نه غوښتل چې ټول پیسې د لاس یې لار چې ټول څونه زب بانک پیسې ولرم ټول خلکو ته ورکم توزیع کوم، نو هغه چې ما په کار اچولی دی هغه به څنګه سي، یا کوم کاروباری خلکو ته چې دوی هغه دغه پیسې په قرضه ورکولې هغه موږ د کوم اوس پیدا کو ټول خو وتښتیدل د وطن نه لاړلې، نو دا خلکو ته پیسې څنګه ورته دغه کو؟ نو یو سیستم یې جوړ کړل چې دغه اونیز سیستم مو چې په هفته کې به 40,000 افغانۍ یا $200 موډل $200 داسې به دغه خزو ته ورکولې. بیا نو د دې $200 د پاره او دغه 40,000 افغانۍ د پاره د سهار د شپږ بجې څخه لار څه شارې نو کې نوبت ونیسه. عزیزي بانک مخ کې په قطارونو باندې دغه د ګرمې ډوډۍ د اندزان سره راوړه، سردرد چیرې پمځکه کې کینه، په یخ کې چیرې، په ګرمۍ کې کینه، چیرې کانتین سره کینه، دا غزې څخه ګول ډوډۍ یو دانه بولانی وخره، مریض جوړ سه نه جوړ سه، شل رقم ضرورتونه الته یو خزته پیشيږي. هغه ته په دغه سړک باندې پوره ورځ تیر ک 3 بجې 3:30 بجې نوبت راځي چې بیا ته $200 باسي، چې دقیقا دا دردون کيده تکلیف ورکون کيده. خزې ډیر پښیمان دي چې ای کاش مون خپل پیسې په بانکو کې نه وای تعویل کړای، ای کاش کې نمرم ځکه مورانی ولې وای، ای کاش مونږ خپل د ځان سره خپل په کور کې په بکس کې ساتلې وای، بانکونو ته مون نه وای ورکړای. څه موستر لاسه کړل،
څه فکر کوي بیا به خلک په تیرې خځې په بانکونو باندې باور وکړي؟
متاسفانه د جمهوریت د سقوط سره سم دغه بانکونه خپل اعتماد د لاس ور کړ، خپل باورونه د لاس ور کړ.
د افغانستان حالات په کتو سره چې ورستر بلې تحولات راځي او ار تحول سره ټول سیستم خرابېږي، هیڅوک سره نه خکې چې په بانکونو کې پیسې کېني. نارینه خپل پیسې نور په بانکو کې نګدي، چیرې چې خزینه به بیا د اعتماد وکي او خپل هغه په تکلیفونو په زحمتونو چې سره جمع کړی هغه پیسې هغه یا خپل د وړونو څخه په څونه مشکلاتو باندې خپل د میراث حق اخیستی او هغه راوړي بانک کې دې بیا د بانک څخه په دغه رقم تکلیف په چوک چوکو باسي، نو دا چیرې خزي منی د ځان لپاره، چیرې په ځان د لورای نه، د چیرې په ځان د پیرزو نه ده. هیڅکله به زړه خنه کې نور خزي چې په بانکو کې پیسې کې دي. حتی یو خزه دومره حساساتي سوالول چې مې بخې په یو زړه قبر کې اقدام نور نو په بانک کې اقدامه پیسې دا مخبل په وګو اوریدل دي چې کس د سی اوېلې. نو تاسو سي اعتماد او باور د بانکونو لاړ صفر سره ضرب سو. خلک داسې خو چې یو ځایي سرمایه درته درکي او برته تا نه په قسطواره اخلي، نو دا خو طبعا ځورونکی ده. برته هغه ورک سي هغه پیسې تر څو چې دا خو برته بیا برته نه سره جمع کولی، مصرفېږي ځینې. نو دا اعتماد کول پر بانکونو باندې په اوسنۍ شرایط کې د افغانستان د حالات ته په کتو سره فکر نه کوم چې نور دې خزه پر بانکونو باندې اعتماد وکړي، باور وکړي او خپل پیسې دې پکې کړي. دا باور او دا اعتماد بانکونو د لاسه ورکړه او زمين کې د افغانستان حالات او شرایط ته باور او دا اعتماد نه لري چې څوک داسې کار وکړي.
افغانستان مرکزی بانک بیا په بانکی برخه کې د خلکو پستون دسترګې پټوي. تر دې بریده چې وای اوس د بخا په پرتله د خلکو ستونزې حل شوې دي. د یاد بانک ویان حسیب الله نوري وای دوی ډېرې اسانتیاوې رامنځته کړې دي.
د افغانستان بانک د هیواد مرکزی بانک په توګه تل هڅه کړې ده چې د درنو هیوادوالو لپاره په ټولو مالی او بانکي برخو کې او غوړه خدمتونه برابر کړي. په همدې موخه د افغانستان بانک په سوداګریزو بانکونو کې په ټولو هغو حسابونو چې نوي پرانیستل کېږي هر ډول محدودیتونه لري کړي، او هغه کسان چې نوي حسابونه پرانیزي هر وخت چې وغوړي له خپل حسابونو څخه هر څومره چې اړتیاوي پیسې ترلاسه کولای شي. همدارنګه په خوانی حسابونو باندې هم محدودیتونه کم شوي دي، او دا مهال خلک د پخوا پرتله لا خپل حسابونو څخه ډېرې پیسې تر لاسه کولای شي، او په دې برخه کې د لازیا تاسانتیا او د رامست کولو لپاره حل روان دي. سوداګریز بانکونه مکلف دي چې د خپل نقدینګۍ وضعیت په کتلو سره د افغانستان بانک د متحد المالونو پر بنسټ چارې ترسره کړي.
درنو دوستانو، کله چې جمهوریت سقوط وکړ او طالبان واک ته ورسیدل، د خلکو غو پیسې هم په بانکونو کې باندې شوې چې د خپل ضرورت لپاره یې سپما کړې وي. د کار ټول خلک په تیر بیا میرمنې چې د طالبانو لخوا له کوره د وتلو پر مهال محدودیتونه هم ور باندې لګېدلې دي، لګانو ستونزو سره مخ کړې دي. په دې هیله چې د ژوند په اړه برخه کې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، خبرونه پای ته رسو. نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاستر اورنو او ستونزو راڅرخي. کله مونږ سره خپل نظر شریکوي، نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 2 2 1 4 6 8 1. تر بیا ښه وخت ولرئ. الله مو مال او ملګری.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
درنو زده کوونکو، آزادۍ رادیو څخه د درسي ساعت یو بل خبرونه ته خرغلاست. د نن ورځې په خبرونه کې د ووم، اتم او نهم ټولګیو د کیمیا مضمون وړاندې کیږي. د خبرونه د لرن افغانستان ښوونیز موسسې په مرسته چمتو شوی او تاسو یې له آزادۍ رادیو څخه اورئ. هیله ده د تیرو مضمونونو درسونه مو د درسي ساعت لخبرونې وروسته بیا تکرار کړی وي، او د کورنۍ دندې په توګه مو په کتاب کې شته پوښتنو ته ځوابونه موندلي وي. دوم ټولګي ګرانو زده کوونکو، د نن ورځې په درسي ساعت کې د کیمیا مضمون یو مهم درس لولو، او هغه اټوم دی. نن به ښوونکی راته اټوم تعریف کړي، او د اټوم په اړه به یو لړلړن خو ګټور معلومات راکړي. دا به هم ولولې چې عنصر څه شته ویل کیږي، او دا چې د اټوم او عنصر ترمنځ فرق څه دی، او د دوی ترمنځ رابطه څنګه رامنځته کیږي. دا هغه پوښتنې دي چې نن به د ښوونکي په درس کې یو په بل پسې واضح توګه بیان شي.
اټوم څه شته وایي؟ د مادې تر ټولو کوچنۍ ترینه ذره اټوم بلل کیږي. آیا پوهیږئ د انسان یوه سترګه د میلیونونو اټومونو څخه جوړه ده؟ دا سوال یې کړی دی. وایي پوهیږئ د انسان یوه سترګه د میلیونونو اټومونو څخه جوړه شوې ده؟ نو اټوم چې شته وایي د مادې تر ټولو کوچنۍ ترینه ذره، چې تر ټولو بله هغه ذره نور بله نه کوچنۍ کیږي، یا اوسنۍ ساینس د هغه د کوچنۍ کولو اندازه نور نسي کولی، هغه ته څه شي وایي؟ اټوم وایي. دا اټوم پسې عنصر دی. هر کله چې یو شان عینی اټومونه سره یو ځای شي، هغه ته به څه شوی؟ عنصر ویل کیږي. موږ خو ویلي وای چې اټوم د مادې تر ټولو کوچنۍ ترینه ذره ده. نو دا یو دانه اټوم خو موږ نه په لاس کې نیولی سو، نه په جیب کې شولی سو، نه په موټر کې وړلی سو، هیڅ شی نه سپ کولی. خو دا یو رقم اټومونه چې سره جمع کې 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 اخیر چې ځین جوړیږي، یو دانه عنصر ځین جوړیږي. هغه عنصر به موږ کولی سو په لاس کې هم ونیسو، په جیب کې هم واچو، په موټر کې هم یوسو، تجربې په وکړو، ځای په ښایسته کړو، خونه په جوړه کړو، ډېر کارونه موږ ځینې اخیستلی سو. نو هغه د ټولو یا د ډیرو چې یو ډول اټومونه یو ډول دغه ځای تم پام وي، باید اټومونه یو رقم وي. د یو شی یو رقم اټومونه چې ټوله سره جمع کړي، دغه څخه چې جوړیږي عنصر جوړیږي. ټول عنصر یو سل اتلس دانې دي چې په یوه جدول کې راټول شوي دي، او نوم یې دوراني جدول دی. ټول عنصر چې شي دي یو سل اتلس دانې دي، او دوراني جدول چې هغه موږ پیریوډیک ټیبل ورته وایو، اوس به تاسو ته عکس هم در ښکاره کول سي. پا په هغه کې راټول شوي دي 113 دانې دي. 2 عناصر طبیعي دي، 6 عناصر مصنوعي یا په کمپنۍ یا په لابراتوار کې جوړ شوي دي. په دوراني جدول کې اول 6 عناصر باید په یاد او زده کړل شي. دې ته به وروسته راسو. اول به پیریوډیک ټیبل، دغه ته پیریوډیک ټیبل وایي یا دوراني جدول وایي. دغه کې رقم رقم عناصر شته، هایدروجن دی، هیلیم دی، لیتیم دی، بریلیم دی، بورون دی، کاربن دی، داسې ټوله تر کوم ځای پورې 113 دغه 113 دانې دي. دا ټوله 113 دانې عناصر دي او دا هر عنصر د یو ډول اټومو څخه جوړ شوی دی. موږ ویلي وو که د یو ډول اټومو څخه جوړ شي هغه ته عنصر وایي. په دوراني جدول کې اول 6 عناصر باید په یاد او زده کړل شي. په دوراني جدول کې د اول 6 عناصر په اووم ټولګي کې نور بالا باید په یاد کړل شي چې هغه هایدروجن دی، هیلیم دی، لیتیم دی، ریلیم دی، بوران دی، کاربن دی، نایتروجن دی، اکسیجن دی، فلورین دی، نیون دی، سوډیم دی، مګنیزیم دی، المونیم دی، سیلیکون دی، فاسفورس دی، سلفر دی، کلورین دی، ارګون دی، پوټاشیم دی او کلسیم دی. دغه اټومي نمبرونه دي چې په آینده درسو کې تاسو ته ویل کیږي. دغه سمبولونه دي یا علامې دي او دغه مکمل نومونه دي. نو دا 6 عناصر تاسو کوشش وکړئ چې په یاد کړئ. بیا پسې راځو مرکب ته. وایي دوه یا د دوو نه زیات عناصر چې سره یوځای شي مرکب جوړیږي. هلته موږ ویلي وو چې عناصر باید یو ډول اټومونه وي، خو دلته دوه یا د دوو نه زیات عناصر فرق نه کوي که یو ډول وي که جلا جلا وي. که یو ډول وي خو مرکب نشي جوړولی، که جلا جلا وي بیا مرکب ځینې جوړیږي. نو هغه بیا چې شي دي مالګه، بوره، شیدې، چای، روابزه، تیزاب او داسې نور ټول مواد مرکبات بلل کیږي. دا ولی؟ ځکه موږ ویلي وو چې اټومونه چې سره یوځای شي عنصر جوړي، عنصرونه چې سره یوځای شي بیرته عنصر جوړي، خو که دوه درې مختلف عنصرونه سره یوځای شي مرکب جوړوي. مرکب بیا دغه مثالونه دي. مثال دا چیش دی؟ مالګه ده. په مالګه کې دوه دانې عناصر دي، یو سوډیم دی، یو کلورین دی. سوډیم کلوراید دا زموږ د خوړو مالګه جوړوي. همداسې بیا بوره ده، شیدې دي، چای دي، روابزه ده، دا ټوله یو مرکب دي یا دا ټوله مرکبات دي. نو مرکب چې شته وایي د دوه یا دوه نه زیات عناصر سره یوځای شي هغه ته مرکب وایي. مالیکول د مرکب کوچنۍ ترینه ذره بیا چې شي بلل کیږي مالیکول بلل کیږي یا نومیږي. د مرکب کوچنۍ ترینه ذره د مادې تر ټولو کوچنۍ ترینه ذره اټوم و، د مرکب کوچنۍ ترینه ذره مالیکول دی. د بورې یوه کوچنۍ ذره د بورې مالیکول دی. د مالګې یوه کوچنۍ دانه د مالګې مالیکول دی. نو دغه یوه دانه دغه یوه کوچنۍ دانې ته مالیکول وایي. دا ګرده چې دی مرکب دی. د مرکب یوه کوچنۍ برخه هغه ته بیا مالیکول ویل کیږي.
ګرانو زده کوونکو، د دوراني جدول د عناصرو له جملې نن تاسو له 6 هغو عناصرو سره آشنا شوي چې په کیمیا کې ډیر کاریږي او ډیر کیمیاوي معادلې او فرمولونه د همدې عناصرو په مرسته ترسره کیږي. تاسو کولی شئ د دې عناصرو اټوم نمبرونه او سمبولونه په خپل کتاب کې وګورئ او پر راتلونکو درسونو د ښه پوهېدو لپاره یاد اټوم نمبرونه او سمبولونه په یاد ولرئ.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځي له ازادي رادیو پایلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
دا تم ټولګي درنوز د کونکو د درسي ساعت د برخې تمو هرکلی کوم. دا تم ټولګي ګرانز د کونکو به نن په درسي ساعت کې د تیر هغه په دوام دا اټوم یو بل برخه ولولي چې دا برخه اټومي نمبر دی. لخون کې بووري چې اټومي نمبر څه ته ویل کیږي او څنګه وکړی شو د عنصر اټومي نمبر لبل هغه جلا او ترمنځي توپیر وکړو. د نننی درس په دوام به خون کې درته د اټوم اجزاوی بیان کړي. هله دا د درس په جریان کې د کیمیا کتابونه لزان سره ولري، ځکه خون کې درته په کتاب کې رښتیا تصویرونو لوري د اټوم په اړه جزئیات وړاندې کوي. زو او د درس پوره بیان لخون کې اورو.
په تیر درس کې مو د اټوم په باره کې معلومات ویل. نن راځو وایو اټومي نمبر. اټومي نمبر د یو اټوم اټومي نمبر د هغه اټوم د پروتون شمیر یا د پروتون نمبر ته ویل کیږي. موږ مخکې ویلي وه چې هر عنصر ځانته مشخص د پروټونونو نمبر لري او هغه پروټون نمبر یوازې د همدې عنصر دی، بل هیڅ عنصر ته نوموړی نمبر نشي ورکول کېدلی. اوس راځو مثالونه یې وایي. هایدروجن پروټون نمبر یې یو دی، موږ نشو کولای چې یو بل عنصر وسپنه، سره زر یا سپین زر ته پروټون نمبر یو ورکړو، ځکه هایدروجن خپل ځانته د پروټون شمیر لري، هغه یو دی. هیلیم پروټون نمبر دوه دی، موږ نشو کولای چې هایدروجن ته دوه ولیکو، هیلیم ته یو ولیکو، دا ځکه چې هر عنصر ځانته مشخص پروټون نمبر لري. لیتیم پروټون نمبر درې دی او داسې نور. نو همدا ډول لیتیم ته دوه او یو نشو لیکلی، لیتیم پروټون نمبر درې دی، باید درې د پروټون نمبر ورته ولیکو. دا د یو اټوم اټومي نمبر دی او یا پروټون نمبر دی. یو سل اتلس عناصر لرو، یو سل اتلس پروټون نمبر لرو، او هر پروټون نمبر د هر عنصر دپاره جلا جلا ځانګړی دی. په دوراني جدول کې اول شل عناصر پروټون شمیر باید په یاد او زده کړل سي. هایدروجن، هیلیم، لیتیم. هایدروجن پروټون نمبر یو دی، هیلیم دا دوه دی، لیتیم درې دی، بیریلیم څلور دی، بورون پنځه دی، کاربن شپږ دی. داسې راځي 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 د ارګون اتلس، پوتاشیم نونس، کلسیم شل. دا شل دانې خو باید ستاسې ازده ازده وي، خصوصا په اتم ټولګي کې دا شل باید په یاد وي د پروټون شمیر سره. دا هم د عناصرو مثالونه دي. دا د سرو زرو عنصر دی، دا د المونیم عنصر دی، دا د اوسپنې عنصر دی، دا د سپینو زرو عنصر دی، او دا د مسو عنصر دی. اټومي کتله د یو اتوم پروتون نمبر او د هغه اټوم د نیوټرون نمبر کتله چې کله سره جمع کړو اتومي کتله بلل کیږي. اتومي کتله چې شته وایي پروتون شمیر جمع نیوټرون شمیر، دا چې هر سو سو هغه د یو عنصر د یو اټوم اټومي کتله ده. مثال هیلیم پروتون نمبر دوه دی، نیوټرون پروتون نمبر. مثال هیلیم پروتون نمبر دوه دی، نیوټرون نمبر هم دوه دی، اټومي کتله پیدا کړي. اول فارمولا لیکو اے مساوی کیږي پی جمع این. این سو وو نیوټرون نمبر دوه وو، پی سو وو پروټون نمبر هم دوه وو، دوه جمع دوه څو کیږي؟ څلور. نو د هیلیم اټومي کتله چې ده څلور ده. لاندې جدول په خپلو کتابچو کې ولیکئ او تش ځایونه ډک کړئ. دا به بیا تاسې د ځان سره حل کړئ. دا یو دانه به زه درته وایم، دغه دوه دانې به تاسې حل کړئ. د یو عنصر اټومي نمبر کلورین عنصر نوم دی، اټومي نمبر یې اوولس دی، نیوټرونو شمیر یې نامعلومه دی، د کتلې نمبر یې څو دی؟ پنځه دېرش. نو نیوټرونو شمیر به څو وي که زه اوولس جمع اوولس کړم؟ پنځه دېرش نه راځي. که زه اوولس جمع اتلس کړم؟ پنځه دېرش راځي. نو د نیوټرونو شمیر یې اتلس دی. ولې؟ موږ ویلي وه چې د نیوټرون شمیر او د پروټون شمیر چې سره جمع کړي د کتلې نمبر په لاس راکوي. دا رقم دا ځای هم تاسې حل کړئ، دا ځای هم تاسې حل کړئ، او په کې خپلو کتابچو کې جوابونه ولیکئ. بیا راځو الکترونیکي قشرونو ته. تیر درس کې وویل سو چې الکترونونه په مدارونو کې موقعیت لري. دا چې کوم مدار څو الکترونه ځایولی سي، د هغه د لاندې فارمولې دوه ان مربع پر اساس په پوهېدلی سو. موږ ویلي وو چې الکترونونه په کوم ځای کې دي؟ په مدارو کې دي. و هر مدار به ځان ته یو توانایي لري چې څو الکترونه ځایولی سي، او هغه په کوم فارمولې سره پیدا کیږي؟ په دوه ان مربع سره. اوس نو اول مدار ان یو رچوم، اول مدار ان یو سو، دوه ضرب یو مربع، دا هم دوه ضرب یو. په اول مدار کې پکت او پکت دوه الکترونه زیادلی سي. دوهم مدار کچیر ان دوه وو، دوه ضرب دوه مربع، دوه چې مربع کې سوره زی سلور، سلور ضرب دوه اته. دوهم مدار چې دی اته الکترونونه زیولی سي، نهم الکترون نشي زیولی. همداسې د دریم دپاره، د سلورم دپاره، او د پنځم دپاره تاسی پیدا کی باید دغه جوابونه ورسره برابر سي. دریم مدار اتلس الکترونه کیږي، دوه ضرب کچیر د دوه پر ځای درې رواچوم، درې مربع نه، دوه ضرب د نه اتلس کیږي. دریم مدار څو الکترونه دي؟ اتلس. څلورم مدار، پنځم مدار په همداسې شکل دوه الکترونونه په ځان کې ځایولی سي.
هو
اوکې درنو زده کوونکو، په درس کې مو واورېدل چې ښوونکي درته په ازمایښتي ډول اټومي کتله پیدا کړه. نو له همدې طریقې څخه په استفادې تاسو هم خپل کتابونو کې د پاتې عناصرو اټومي کتله ولټوئ او پیدا یې کړئ.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیز ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
د خبرونه دوام ته خرغلاست او په دې برخه کې د نهم ټولګي د کیمیا مضمون درس وار دی. د نن ورځې په درس کې عضوي کیمیا وړاندې کیږي. خوونکي به درته د عضوي کیمیا د تعریف ترڅنګ د عضوي کیمیا په اړه بشپړ معلومات درکړي. تاسو به واورئ چې په 1828 میلادي کال کې د کیمیا په برخه کې کوم لوی تحول رامنځته شو او دې تحول د عضوي کیمیا په برخه کې کوم پرمختګ ته زمینه برابره کړه.
اول عضوی کیمیا پیژنو چې عضوی کیمیا څه شي ته وایي. عضوی کیمیا د علم یوه څانګه ده چې د کاربن، هایدروجن او د کاربن د مشتقات څخه بحث کوي. حال دا چې غیر عضوي کیمیا د ټولو عناصرو سره سرو کار لري. د عضوي مرکبونو تعریف دی چې عضوي مرکبونه هغه مواد دي چې د کاربن، هایدروجن، اکسیجن او نور عنصرونه لرونکي دي. عضوي کیمیا پخوا کیمیا پوهانو عقیده درلوده چې د کیمیاوي مرکباتو دوه اساسي کلاسونه یا صنفونه موجود دي چې هغه عبارت دي د عضوي مرکباتو بلی عبارت دی د غیر عضوي مرکبات څخه. تر یو کرن پورې پخوا داسې فکر کېده چې کوم مواد چې د ژوندي موجودات څخه لاسته راځي ورته عضوي مواد او کوم چې د منرالي مواد څخه لاسته راځي ورته غیر عضوي مواد ویل کېږي. مثلا د خورو مالګه، مرمر، ډبر او کاربن ډای اکسایډ غیر عضوي مواد څخه ګڼل کېږي. په داسې حال کې چې وینیګر کې اسیټیک اسید او الکول په وین کې او تارتاریک اسید په انګورو کې او یا سیتریک اسید په لیمبو کې د عضوي مرکبات ویل کېږي. داسې چې داسې یو فرضیه موجوده وه چې عضوي مرکبات یوازې او یوازې د ژوندي عضویتونو څخه تولیدېږي چې دغه تیوري ته په ویچال فورس ویل کېدل. تر یو زیات وخت پورې دا تیوري د قبول وړ وه او په لابراتوار کې نور توجه نه کېدله. په 1828 میلادي کال کې جرمني کیمیا په فردریک وولر امونیم سیانه چې غیر عضوي ماده د حرارت ترکه او یو عضوي مرکب کې چې یوریا د تولید کړله. وای کله چې وولر د غیر عضوي مرکب څخه یو عضوي مرکب ته یوریا تولید کړ، تر دې وروسته په کیمیا کې نوي تحول رامنځته شو او تر دې وروسته ډېر نوي مرکبات تولید شول چې په 1950 میلادي کال کې ویټال فورس تیوري رد شوله. نو ډیر هغه مرکبات چې د ژوندۍ حجرات یعنی نباتات، حیوانات په وسیله تولیدېږي د کاربن د عنصر لرونکي دي. پخوانی تیوریانو په ایواز و کاربن ته زیاته توجه وشول او اوس عضوي کیمیا داسې تعریف کوي چې د کاربن د مرکباتو د مطالعې څخه عبارت ده چې په داسې حال کې چې ځینې استثناءات پکې مخکې موجود دي. کاربن ډای اکسایډ، کاربن مونو اکسایډ، کاربن ډای سلفایډ، سوډیم کاربونیټ، سوډیم بای کاربونیټ، سوډیم بای کاربونیټ، لکه پوتاشیم سیانایډ، پوتاشیم سیانایډ، همدارنګ سیانایټون، همدارنګ یا کلسیم کاربایډ نومول مرکبات غیر عضوي مرکباتو په ډله کې سیرل کیږي. دا چې ولې عضوي او غیر عضوي مرکبات په جلا ډول مطالعه کیږي، په داسې حال کې چې ټول مرکبات په اصولو کې د کیمیاوي علم په وسیله سیرل کیږي، دا ځینې دلایل لري. لومړی دلیل دا دی چې د مرکبات تعداد زیاتوالی دی. تخمینا د میلیونونو غیر عضوي مرکبات پیژندل شوي او تعداد یې په ډېر سرعت سره زیاتېږي. همدارنګه تر 3 میلیونه زیات عضوي مرکبات پیژندل شوي او د هرې ورځې په تېرېدو سره د هغوی پر تعداد باندې نور هم علاوه کیږي او هر کال په زرهاو عضوي مرکبات په مصنوعي توګه هم جوړیږي. کچې دا دی د 3 میلیونه مرکبات ټول د غیر عضوي کیمیا تر لاندې تر عنوان لاندې مطالعه کړی چې دا کار به د تعداد څخه وتلې خبره به وي. دوم دلیل چې دی هغه پر برابر کیمیاوي او فزیکي خواص چې د عضوي او غیر عضوي مرکبات کیمیاوي ساختمانونو ترکیبات یو له بله تشخیص شوي دي چې په لاندې جدول کې وینم چې عضوي او غیر عضوي مرکبات یو له بله په لاندې توپیرونو څخه جلا کولای شو. اول چې دی د عضوي مرکبات ویلو کې دوه نقطې ښکته ده، د غیر عضوي دا د زوب نقطې لوړه ده. د عضوي مرکباتو د جوش نقطه یک شته وي، د غیر عضوي د جوش نقطه لوړه وي. په عضوي مرکبونو کې په اوبو کې د حل کېدو قابلیت نه لري او په غیر قطبي محلولاتو کې په ډېر اسانۍ سره حلیږي. په غیر عضوي مرکباتو کې په اوبو کې په اسانۍ حلیږي او په قطبي محلولاتو کې نه حلیږي. څلورم، عضوي مرکبات سوځل کیږي او غیر عضوي مرکبات نه سوځل کیږي. غیر عضوي مرکبات په محلول کې برېښنا نه تیروي او عضوي مرکبات تیروي او غیر عضوي مرکبات په محلول کې د هغه څخه برېښنا نه تیریږي. همدارنګه په عضوي مرکبات کې عموما اشتراکي رابطې جوړیږي او په غیر عضوي مرکبات کې آیوني رابطې جوړیږي. په عضوي مرکبات کې ایزومیري خواص لرونکي وي او په غیر عضوي مرکبات لږ ایزومیرونه لري په استثنا د انتقالي عناصرو څخه. همدارنګه عضوي مرکبات چې د کیمیاوي تعاملات ډیر ولو وي او د غیر عضوي مرکبات کیمیاوي تعاملات سریع یعنی چټک وي. دریم دلیل یې دا دی چې د کاربن اتوم د بل کاربن د اتوم سره په اسانۍ یو ځای کیږي تر څو یو زیات شمېر نوي مرکبات جوړ. د کاربن دې خاصیت ته کټینیشن ویل کیږي او دا خاصیت د یو زیات شمېر عضوي مرکبات جوړولو مسؤلیت هم په غاړه لري. اوس د عضوي کیمیا اهمیت وایي چې دومره عضوي کیمیا زموږ په ژوند کې څه اهمیت لري. وایي بله د ساینس یوه داسې رشته نشته چې زموږ د روزمره ژوند د فعالیتونو سره لکه عضوي کیمیا غوندې زیات ارتباط ولري. کومه غذا چې روزمره خورو، اکثر عضوي مرکبات دي، کوم کیمیاوي تعاملات د غذا خوړلو وروسته د وجود په داخل کې صورت نیسي او نور مرکبات جوړیږي. د عضوي دې کوم میتابولیزم چې د وجود په داخل کې صورت نیسي په عضوي کیمیا کې داخل دي. عضوي کیمیا د ټول ژوندي موجوداتو، حیواناتو او نباتاتو په ژوند کې دخالت لري. کوم کالي چې اغوندو، رنګ او هغه صابون چې کالي پرې مینځو او کالیو ته هغه نشات شته چې احار ورکوي او هغه سرمن چې بوټونه ترې جوړیږي او کوم رنګ چې د بوټ پالش لپاره استعمالوي. عضوي کیمیا په فابریکو کې جوړیږي، اکثر د کورونو ساختماني موادو د فرنیچر څخه نیولې تر رنګ امیزي پورې ټول عضوي مواد دي. همدارنګه کوم مواد چې موټر ته حرکت ورکوي او موټر سرخونه غوړوي او فابریکې چلیدا ټول عضوي مواد دي چې دا ټول په لاندې لیست کې رالنډولای شو. لنډه دا چې غذا لکه پروټین، کندونه او شحمیات، کالي لکه پنبه، وړۍ، وریشم یا هم ډکرون، ریلون یا نایلون، پناهګاوي لکه لرګي، رنګ او ورنش، انتقالي وسایل لکه طبیعي ګاز، پرسټوري تولیدات او د ډبرو سکاره، دواګانې لکه پنسلین او نور حشره کش لکه ڈی ٹی ٹی او ہیپرت او داسې نور، همدارنګ استرایډز او هورمونونه، ویټامینونه، انزایمونه، انټي سیپټیک او انستیټیکس، همدار اورس او پیګمنٹ، قلم رنگ او کاغذ، تکاسی فلم، داغ انکشاف، د خوند ورکول، رنگ ورکول مواد، پلاستیک، ربر، نقلي مواد، صابون، ډیټرجنټ او داسې نور ټول عضوي مرکبات دي. په دې او اخیرو کې د عضوي کیمیا کې کشفیات د انسانانو په تمدد او ژوند باندې زیات اثر لري. لنډ دا موږ د خپل چاپیریال زیاتره اکثریت شان چونې هغه د عضوي مرکبات څخه جوړ شوی دی. همدارنګه عضوي کیمیا رول د مصنوعي موادو په جوړولو کې چې روزمره ژوند کې په کار لویږي ډېر زیات دی. د هغه له جملې څخه لکه ګاسولین، مصنوعي الیاف، منفقه مواد، کریمونه، رنګونه او دواګانې شامل دي چې د دوا او جوړول په صنعت کې لکه ضد عفونی دواګانې، انټي بیوټیک، ضد میکروبي او د بې هوشي انستیتیک دواګانې استعمال چې د عضوي کیمیا برکت انسان ژوند ته تیرې نیمې پیړۍ په پرتله دوه چنده کړي دي. د ګورینې ساتي راټیټه کړې ده او اکثر امراض یې له نابودۍ سره مخ کړ دي. په کل کې د انسانان په ژوند کې نوې پانې رانه پرانستلې دي. همدار په غل کې د انسانانو لپاره مشکلات راوستي لکه د آفت وژونکو استعمال او یا هم د ځینو لیډرانو خودخواهي په منځ د جنګي وسایل سره. همدار د ژوند چاپېریال نور مشکل تلفظ د زیاتوالي او څه مشکلات هم منځته راوړې دي. همدارنګه چې عضوي کیمیا زموږ په ژوند کې یو لر هوسایي رامنځته کړې ده، یو لر مشکلات هم ورسره مل دي. نو د دې خبره ویلی شو چې عضوي کیمیا زموږ د ژوند هر
مهم رول لري او هر وخت ژوند هر وخت شامل ده. مننه چې درسي ساعت تغواګي است. تاسو واوریدل چې کله د یو اټوم کاربن د بل اټوم له کاربن سره یو ځای شي نو په پایله کې یو ډیر شمیر نوي مرکبات یا کیمیاوي ترکیبونه رامنځته کیږي. خون کې درته ویل چې د هر بل ساينسي رښتې په پرتله عضوي کیمیا د انسان په ورځني ژوند کې ډیر اهمیت او استعمال لري.
ل آزادۍ رادیو څخه د درسي ساعت دروانی اونۍ د خبرونې محلويشت غوښونیسي. د درسي ساعت د پایل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یکشنبه، دوشنبه او سه شنبه په سهار ل اتنیمو بجو تر نهو بجو روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یکشنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سې شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دو لسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر اتونیمو بجو خپریږي. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لاره تاسو ته خپریږي.
په دې هیله چې تر راتلونکي درسي ساعت اوسنۍ درسي ساعت تکرار او د خون کې له تشریح څخه په استفاده په کتاب کې راغلو پښتنو ته ځوابونه عمومي د کیمیا پر راتلونکي درسي ساعت کې به د اوم ټولګي زده کوونکي د نننني درس په دوام عنصر ولولي. د اتم ټولګي زده کوونکي به فلزونه او غیر فلزات ولولي او د نهم ټولګي زده کوونکو ته به هم د نننني درس په دوام د عضوي کیمیا په باب لا ډیر معلومات ورکړل شي. د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو د نن ورځې درسي ساعت هم دومره وو. تر راتلونکي درسي ساعت مو په خدای سپارم. خوشاله ژوند ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه